سلامونه د افغانستان په وخت د شپې 9 بجو شو سه احمد زیم او تاسو هم ازادي رادیو ته خوږی است مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تلل شو خبرونه د طالبانو حکومت په پا پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ پر وروستوي ترینګلتیاو اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې دوام به پر ټوله سیمه منفي اغېز وکړي. د طالبانو د باندنۍ چارو وزارت وایان عبدالقادر بلخي پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي چې د ولس د مشروع غوښتنو پر وړاندې تر ټولو ښه لاره خبرې اترې او تفاهم دی او د ده په وینا د پاکستان وروستۍ پیښو ثابته کړې چې له مذاکرو انکار مسلې له پیچلې کوي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د اعلامیې وروسته له دې خبره کړې چې پرون په اسلام آباد کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د پلویانو او پولیسو ترمنځ په اسلام آباد کې اخوډه پښو او نن د پاکستان د کورونا چارو وزارت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګوه. له کندهار څخه په ترلاسه شوي راپورونو کې ویل شوي چې نن سهار د دغه ولایت د شورابک ولسوالۍ اړوند پر دیورن کرخه د طالبو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته سوې ده. په کندهار کې د طالبانو د قلو اردو ویاند نذیر شکیب ازادي راډیو ته نښته تاییده کړې ده او ویلي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ نښته جزئي وه او پای ته رسېدلې ده. د طالبانو او پاکستان حکومت تر اوسه پورې د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د پکتیا په ځاځي اروپا او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ سوځلې نښتې شوې چې له کبله یې دواړو خواوو ته مرګ شغل هم اوخته ده. د اسرائیل دفاع وزیر یوار ګالانت د نیواتیم هوایی اډې د کتل پر مهال ایران ته سپارښتنه وکړه چې غزه او بیروت ته وګوري. نیواتیم چې تیرونه ایران پرې د توغندې بریت وکړ د اسرائیل د اف 15 د شلتو کې بشمول د جنگل تو کاړه ده. ګالانت ویل چې ایرانیانو د اسرائیل د وای ځواک ورته ویني دی وشتي نه یوالو ته ځینمن شوي او نه کوم پرسونل معلول شوی دی. هغه زیاته کړه هر څوک چې فکر کوي چې پر اسرائیل د بریت هڅه به اسرائیل اقدام کول څخه منع کړي باید یو ځل غزه او بیروت وګوري. د مسکو فارمټ برخوالو پرون شنبه د خپل شپږمې غونډې د پایتا اعلامیه کې پر طالبانو غکړه چې خپل واکمنی متعدل او پراخ کړي او د انجونو او خزو په شمول د ټولو افغانانو حقونه رعایت کړي. دویم دراز له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د خلکو د سوکالۍ لپاره شرایط بربر کړي سو افغانان مهاجرت ته اړ نه شي او په نورو ودونو کې ډیره افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستنه شي. د مسکو فارمټ شپږمه غونډه د جمعې په ورځ د روسیې، ازبکستان، پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، چین، هند، ایران او قرغزستان د سازو بغټون پرانسل شو. ټول طالبانو د مقوتی چې له تروریزم د تروریستي ډلو د منع کولو د نورو ودونو پرځت د افغانستان د خاورې د نه کارول کېدو په برخو کې د مبارزیت افغانستان د نړیوالو ژمنو د اجرا کېدو لپاره څرګند او ملموس اقدامات وکړي. په فاریاب په ولایت کې په دوه ټرافیکي پیښو کې درې تنه مړه او ویشت نور ټپیان شوي دي. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس شمس الدین محمدي پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خانقروغ سیمه کې له سړک څخه د یوه فلانکوچ موټر د وختو له کبله دوه کسان مړه او شل نور ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني سازمان اعلان کړ او د هغه پر فعالیت بندیز لګوه. د پاکستان حکومت دا بندیز یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري بلل شوې جرګه دایره شي لګولې ده. د غورځنګ په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د پښتنو د غیر قانوني نیونو بې درکه کېدو او نورو ستونزو په اړه د اکتوبر په 11مه نیټه د وی سره جرګې تابع کړې ده. د پاکستان د کورونا چارو وزارت په یوه حکم کې ویلي چې د دغه وخت مرکزی حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو بوخت دي چې د پاکستان سولی وملی تا زیان لري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د جنسیت پر بنسټ افغان خزو ته د پناه ورکولو بهیر د هر کلی سره مخ شوی خو افغانستان کې آیا ټولې مېرمنې له دې بهیره خوښې دي؟
دا ډېر ښه کار ده خو افغانستان کې یوه جلۍ نه ده، دوه نجونې نشته. افغانستان نیمه جامعه نجونو تشکیل کړی ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز
دولت چې کوم امرنامه جاری کړې ده په هغه کې ویلي دي چې دا د ملک امنیت ته خطر دی.
میدان وردګو کې د کانکور ازموینې د چمتووال لپاره وړیا مرکز جوړ شوی. خو
کاش کې موږ نه کنم کولای شو چې به دغه آمادګي کانکور ویلې وای.
خبرونه کې ارتنو راپورونه هم لرو موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د جنسیت پر بنسټ افغان ښځو ته د پناه ورکولو په تړاو د اروپا د عدالت محکمې له پریکړې هرکلی کړی دی. ریچارډ بنټ د یوه مهمه پریکړه بللې ویلې دي چې دا به د نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. پورته وخت کې بیا یو شمېر افغان نجونې د دې پریکړې په هرکلی سره وایي چې باید د افغانستان دننه د دوی د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات وشي. نور جزه سنګه کړه کوي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د اروپا د عدالت محکمې د دې پریکړې چې افغان ښځو ته د پناه ورکولو لپاره جنسیت او ملیت کافي دی هرکلی کړی. نوموړي پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان په اړه د اروپا د عدالت محکمې مهم قضاوت دا ښیي چې افغان مېرمنې په دلیز توګه ځورول کېږي. ښاغلي بنټ زیاته کړې پرته له دې چې دوی اړتیا ولري دا ثابته کړي چې دوی ځورول کېږي، په اروپایي هیوادونو کې د دوی جنسیت او ملیت د پناه غوښتنې لپاره بسنه کوي. هغه هیله څرګنده کړې چې دا به په احتمالي توګه د جنسیت پر بنسټ د افغانانو لپاره د پناه غوښتنې او خوندیتوب پروسو او نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. ښاغلي بنټ دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي ټولو هغه کسانو سره له همکاري منندویه ده چې د افغان مېرمنو پر موضوع تمرکز کوي او د افغانانو او افغان مېرمنو د حقونو لپاره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي. د اروپا د عدالت محکمې د اکتوبر په 4مه نیټه پریکړه وکړه چې یوازې جنسیت او ملیت هم کافي دی چې د اروپایي ټولنې یو غړی هیواد افغان ښځو ته پناه ورکړي. په افغانستان کې یو شمېر نجونې د اروپایي محکمې دا پریکړه یو اړین او مثبت ګام بولي، خو وایي باید د افغانستان دننه د ښځو او نجونو د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات ترسره شي. د پلازمېنې کابل او بلخ ولایتونو دوه اوسېدونکو چې نوې غوښتنې نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر ښه کار ده، خو افغانستان کې یوه جلۍ نه ده، دوه نجونې نشته. افغانستان نیمه جامعه نجونو تشکیل کړې ده، نو که چیرې بهر هېوادونه څومره وکولی شي چې نجونې بهر ته ولېږي او د هغوی تعلیم او تحصیل باندې ټینګار وکړي، خو بیا هم د افغانستان ډېرې نجونې به بې برخه پاتې وي له دې حق نه. که چیرې افغانستان کې دا حق او حقوق نجونو ته ورکول شي، نو ټول به خپل هېواد ته خپل خلکو ته کار وکړي.
زما په نظر دا بسنه نه کوي، ځکه په میلیونونو ښځې په افغانستان کې په داسې یوه نظام کې په دام غورځېدلی چې نه د فرار امکان لري او نه هم فرصت. موږ نه باید یوازې هغه کسانو ته د پناه پر ورکولو تمرکز وکړو چې کولی شي وتښتي، بلکې باید د هغه کسانو د حقونو پر ملاتړ هم ټینګار وکړو چې نشي کولی.
دا نجونې په داسې حال کې د افغانستان دننه د خپلو حقونو پر تامین ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت په 2018 کال کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د کار زده کړو، سیاسي او ټولنیز مشارکت، په ازاده توګه تګ راتګ او نورو حقونو په ګډون د افغان مېرمنو او نجونو ټول بنسټیز حقونه نقض کړي دي. خو طالب چارواکي بیا په وار وار ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان مېرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه ادا چې نړیوالې ټولنې او افغان مېرمنو ته د منلو وړ نه ده.
د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني سازمان اعلان کړ او د هغه پر فعالیت بندیز ولګوه. د پاکستان حکومت دا بندیز یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري بلل شوې جرګه دایره شي لګول دی. پر همدې موضوع مې له اسلام آباد کې د مشال راډیو برخې همکار له ښاغلي راشد خټک څخه وپوښتل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز د څه لپاره دی.
دولت چې کوم امرنامه جاري کړې ده په هغه کې ویلي دي چې دا د ملک امنیت ته خطر دی، د دوی فعالیتونه چې دي دا د پاکستان دغت امنیت ته خطر دی او ستونزه جوړوي ورته، او په دوی باندې چې د کم قانون لاندې بندیز لګېدلی دی، د کم قانون تر مخه هغه هم د ترګرۍ ضد قانون دی. په 1999 کې چې کم قانون جوړ شوی و ترګرۍ ضد، د دوی په پښتون غورنه غورځنګ باندې د هغې لاندې بندیز لګول شوی دی.
فعالیتونه چې ګواکې هغه ورته ویلي دي دا غیر قانوني دي. د پښتون ژغورنه غورځنګ پر فعالیتونو په داسې حال کې داسې تور لګول کی چې هغوی وایي ګواکې دوی د افغانانو، البته د پښتنو د حق د غوښتنې لپاره دغه مبارزه پیل کړې ده. په کوم اساس دوی دغه فعالیتونه غیر قانوني اعلانوي؟
اصلا خو دغسې بندیزونه چې کله لګي د پاکستان د قانون تر مخه هغه زیاتره په پارلماني ګوندونو باندې لګي چې کم پارلمان ته ځي، وکیلان لري، څوکۍ لري او پارلماني سیاست کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پارلماني ګوند نه دی، دوی پارلمان ته نه ځي، په ټول ټاکنو کې برخه نه اخلي، څوکۍ نه لري او غیر پارلماني فعالیتونه کوي. یعنی دوی لاریونونه کوي، غونډې کوي، جرګې کوي، جلسې کوي، جلوسونه کوي. نو په دې داسې ډېر اغیز پرې باسي هم نه، ځکه چې پرلماني ګوندونه چې وي د هغوی رجسټریشن وي، د هغوی کاغذونه یو ځای پراته وي، بل ځای پراته وي، بانکي اکاونټونه وي، په بینک اکاونټ وي، د هغې حساب کتاب وي، د هغې د مشرانو د ټاکلو یوه طریقه وي، هغې راپور ورکوي دوی حکومت ته، دولت ته هر کال. د پښتون ژغورنه غورځنګ خو داسې څه نه لري، دغه په دې نوم باندې بندیز ولګي پخوا هم لګېدلی دي. دا د 1980 کال نه چې مونږ ګورو د نیپ چې وکړه نېشنل عوامي پارټي، په هغې باندې بندیز لګېدلی وو، کمونیست پارټۍ باندې بندیز لګېدلی وو، په جیسن محاذ باندې بندیز لګېدلی وو. هغوی د یو بیا په یو بل شکل کې نوم به بدل کړو، په بل شکل کې بیا پارلماني سیاست هم کولو، یعنی پارلماني سیاست خو ګران دی چې هغه بندیزونه.
اوس خټک دغه فعالیتونه بیا څومره فرق لري لکه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یا تاسو نور غورځنګونو ته اشاره درلودله چې هغوی هلته فعالیتونه درلودل؟ د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالیتونه او هغه غورځنګونه چې تاسو هغه سازمانونه چې تاسو غږېدلې، څومره د دوی فعالیتونه فرق لري؟
ډېر فرق دا لري چې هغوی د خلکو نه رایې غوښتې، ووټ یې غوښتو، په ټول ټاکنو کې برخه اخیسته. دا دوی خو یو سوله ییزه مبارزه ده چې ته خلک را غونډ کی، هغوی ته وینا وکي، یو لاریون وکي او یا جرګه وکي. لکه اوس هم دوی داسې ښکاري داسې چې دولت دغه جرګې یارولې دی چې په پښتون ژغورنې غورځنګ کمه جرګه په 12 اکتوبر راغوښتې ده. د پښتون کام، د پښتون ځمکې، د وطن د مسایلو، د وسایلو او د دې خلکو په اړه د هغې نه داسې ښکاري چې حکومت کوم خطر احساس کړی دی او دا پریکړه داسې په بیړه کې کړې ده.
بله مسله دلته، آیا دغه بندي سره به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او غړي له خپلو فعالیتونو منه کړلی شي؟ ځکه تر دې وار مغوی ته ډېر زیات خنډونه رامنځته سوي دي چې هغوی له دغه فعالیتونو د راوګرځي، د پښتنو د حقوقو او د دوی د حق د ورکولو په برخه کې دوی د راوګرځي، دغه ډول بندیزونه پر هغوی اغېز کولی سي؟
دا خو داسې یوه خبره ده چې یو صرف رسمي خبره ده، په کاغذ باندې ولیکل شول. کدا لیکل شوی نه و د ترغې وړاندې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې کم پرتخورد کېدو کم رویه کې ده، هغه داسې والا که بندیزونه چې په لګېدلې وي دوی کله معاف کړي دي، کله دوی ته وخت ورکړي دي. نه دولتي
د پی ټی ایم د غړو خبرګون څه و؟ د پی ټی ایم د غړو خټک سره د پی ټی ایم د غړو خبرګون څه
و؟ هغه په څو خبرګون خیا هغه په دې دغه کې غندنه به کوي، وای بچیره دا غیر جمهوریت کار دی، او په مونږ داسې کار نه دی کړی چې هغه بندیز وړوي. لکه نه وسلواله مبارزه کوو، نه مو څوک وسلواله مبارزې ته راغوښتي دي، نه مو داسې اراده ښکاره کړې ده. د پاکستان دوی چې خبره کوي، د پاکستان د آئینو د قانون په چوکاټ کې دننه د خپلو حقونو غوښتنه خبره کوي، نو هغوی به څه وایي؟ نور هغه خامخا غندنه کوي.
د ماشال رادیو خبریال ښاغلی راشد خټک چې موږ سره یې خبرې وکړې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په فراه ولایت کې د وزیر شوی ډاکټر کورنی وایي د طالبان حکومت باید عملا د خلکو امنیت خوندي کړي. ډاکټر احمد سلیمان او میرمنې ډاکټر عاطفه پرون شنبه په فراه ولایت کې د ناپیژند کسانو لخوا په چړو وهل شو چې میړه یې وژل شوی خو ښځه ټپي ده. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو پیښه تایید کړې او ویل دي چې په دې اړه پلټنې کوي. نور حال راپور کې
سره لدی چې د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشپړ امنیت د تامین ادا کوي. تازه پرون شنبه په فراه ولایت کې دوه ډاکټران چې میړه او ښځه و د ناپیژند کسانو لخوا په چړو وهل سوي چې خاوند یې وزل سوی او میرمنې ټپي ده. دا وزل سوی ډاکټر احمد سلیمان بارکزی نومېده او میرمنې عاطفه بارکزی نومېده چې د کورنۍ د غړو په خبره یې له نږدې یو کال راهیسې فراه ولایت کې د غاښونو کلینیک درلود. د ډاکټر سلیمان بارکزی ورور فردوس بارکزی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک بوده، اونو مورد نفر آمده دوزا و چیزا به خاطر می پیسه و موبایل و چیزا زدن خودش رو شهید کرده و
بوی کلینیکی و چغلب پری راغلی و او دا پیسه و تلیفونون لپاره و هلی ده شهید کرده و مرمنی تپی ده. ورور می و وشکلن و مرمنی 15 کلن بوی لدولت دو طول و همده غختنه ده چه امنیت تینگ کری. هر او رس قتل غلا بی وصلی بیچارگی بدبختی ده. ټول همدا غواړي چې نور دې څوک ونه وشل شي.
د دغه ډاکټر د میرمنې ډاکټر عاطفي د کورنۍ یوې غړي شهله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې هغه اوس په سخت ټپي حالت کې پروختون کده.
بس خانم شان تسل نه داره، اشما عامله داره. خانم مدت 2 سال قرار میشه که ازدواج کرده.
میرمنې دا 2 میاشتو امیدواره ده، نور ماشومان نه لري. دوی شاوخوا 2 کاله کېږي چې واده کړی و. همدای لومړی ماشوم دی. دوی کابل کې و. کم وخت کېږي چې د دندې لپاره طرف راته تللی و
د ډاکټر رحمت سلیمان بارکزی کورنۍ وای د هغه مړی بنن مازدیګر خاورو ته وسپاري. هڅه مو وکړه په دې اړه په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځای چارواکو ځواب ولرو، خو د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان محمد نسیم بدری زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ رسنیز دفتر تیره شپه رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې یاده پېښه تایید کړې او ویلي دي چې بریدګر له حملې وروسته له سیمې تښتېدلي، خو دوی د پېښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. له فراه ولایته د دغه ډاکټرانو په اړه داسې وخت د امنیتي پېښو راپورونه ورکول کېږي چې له دې مخکې هم د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو لکه کابل او ننګرهار کې د وروستیو پېښو راپورونه ورکړل سوي دي. تازه هغه یې تېره شپه ناوخته د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو هدفي برید کې د یو عام کس د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو راپور ورکړل سوی دی. دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان بلال اروزګانی ځایي رسنیو ته استولي خبر پاڼه کې ویلي چې د پېښې په تړاو دوه شکمن کسان نیولي دي. خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې وژل سوی او ټپي دواړه ملکي کسان وو او پېښه تر اوسه تر څېړنې لاندې ده.
میدان وردګو ولایت کې د لزګونو هغو زده کوونکو لپاره چې مالي توان نه لري تازه کانکور ازموینې لپاره د چمتووالي وړیا مرکز جوړ شوی دی. دغه ښوونیز مرکز مسؤلین وایي په دې مرکز کې به زده کوونکو ته د کانکور ازموینې لپاره د اساسي زده کړو زمینه برابره شي. یو شمېر ځوانان له دې اقدامه خوښ دي، خو پیغلې بیا نه هیلې دي چې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او له زده کړو لري ساتل شوي دي. راپور جزئیات به واورو.
کته هم پر افغان جنو د زده کړو په برخه کې لګول شوی محدودیتونه پر خپل زایدی خوله دولسمو ټولګیو فارغ شوی یو شمیر زده کوونکي په میدان وردګو ولایت کې کانکور ازموینې ته د چمتووالي د وړیا مرکز له جوړېدو خوښتي. سید الله حبیبزی چې تازه د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د لسو لیسو زده کوونکو لپاره کانکور ازموینې ته د چمتووالي دا وړیا مرکز جوړ کړی وایي غواړي له دې لارې د بېوزله زده کوونکو لاسنیوی وکړي.
اراده اکاډمي زده کوونکو ته د لوړو زده کړو ترلاسه کولو په مخه د کانکور ازموینې چمتووالي لپاره په وړیا ډول د زده کړې مرکزونه پرانستي تر څو دوی لپاره د زده کړې غوره زمینه برابره شي. د دې کار موخه دا ده چې ټول زده کوونکي پرته له کوم مالي لګښت او فشار په بشپړه توګه د خپلې تعلیمي پرمختګ لپاره هڅه وکړي او ځانونه د کانکور سختې سیالۍ ته چمتو کړي.
د میدان وردګو ولایت د دولسمو ټولګیو ځینې زده کوونکي له دغه اقدامه خوښ دي. د دوی له ډلې احمد جواد او حزب الله ازادي راډیو ته وویل
زمون په لیسه کې چې کوم د کانکور د آمادګۍ ټولګی د اراده ښوونیز مرکز مالي مرسته پرانیستل شوی ډېر خوشحاله یم. دلته ټول ساینسي مضامین ویته په وړیا ډول د با تجربه استادانو په واسطه تدریس کېږي. د دغه ښوونیز مرکز په مرسته به وکولای شم چې خپل پاتې شوي درسونو ته په اسانۍ سره ادامه ورکړم. نور بنسټونه هم غواړم چې موږ ته د مکتب د درسونو تر څنګ همدا ډول نور کورسونه هم جوړ کړي تر څو زموږ په زده کړه کې لا پرمختګ راشي.
خو په دغه ولایت کې یو شمېر نجونې ناهیلي دي چې له دې فرصت استفاده نشي کولای. د میدان وردګو ولایت یو اوسیدونکی او له زده کړو بې برخه شوی زده کوونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کاش کې موږ نه کېنم کولای شو چې به دغه آمادګي کانکور ویلې وای او دوه کې اشتراک کړای وای. ولې بدبخت نه موږ نه کېنم نه شو کولای. زما د هرزو هیله ده چې د موږ دولت د بخش کې سره همکاري وکړي.
طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په افغان جنو او خزو د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ دوی له منځنوي او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. که څه هم د دوی د اقدامات په کور دننه او بهر له پراخو خبرګونونو سره مخ شوي، خو خپلې دا پریکړې بیرته نه دي اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال په افغانستان کې د ګرمسیرو ولایتونو کې د تعلیمي کال له پیلېدو سره هممهاله د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو ویلي وو چې طالبانو 1.4 میلیونه نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې دا هم ویلي وو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې او مېرمنې پکې تر شپږم ټولګیو پورته زده کړو ته نه پرېښودل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د حملې احتمال ورکول کېږي، د ایران د تیلو وزیر د خپل هېواد د تیلو تر ټولو ستر ترمینال ته لاړ او د هغه له کارکوونکو سره ولیده. اکسیوس خبري ایجنسی د اسرائیلي چارواکو له قول ویلي چې په دغه هېواد باندې د ایران د توغندیو د برید په غبرګون کې د اسرائیل په انتخاباتو کې د ایران د تیلو د تولید مرکزونه او تصفیه خانې شامل دي. که اسرائیل د ایران د تیلو تاسیسات ونه کړي، د تیلو پر نړیوال بازار به اغیز اچوي. د دې موضوع تفصیل په راپور کې له اسمت سروان اور.
د ایران د تیلو وزیر محسن پاکنژاد په خارک ټاپو کې د ایران د تیلو تر ټولو پر ستر ترمینل د اسرائیل د احتمالي برید په اړه د اندیشنو په منځ کې نن یک شنبه د ټاپو ته لاړ. د ایران د تیلو وزارت د رسمي خبري اژانس شانا د راپور له مخې پاکنژاد د تیلو صنعت د تاسیساتو د لیدلو ترڅنګ په خارک ټاپو کې له میشتو عملیاتي کارمندانو سره خبري وکړې. دا سفر د شنبه په ورځ د اسرائیل د پوز د ویان له څرګندونو وروسته وشو چې ویل اسرائیل به په مناسب وخت کې د ایران د تیرې اونۍ د توغندوی بریدونو ځواب ووایي. د ایران له بریده وروسته اکسیوس خبری آژانس د اسرائیلي چارواکو له قوله وویل چې ممکن د ایران د تیلو پر تاسیساتو ځوابي برید وشي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ وویل چې فکر نه کوي چې اسرائیل دی لا هم د ځوابي برید د څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه کړې وي. د خارک د تیلو ترمینل په یو وخت د نه ټانکر بیړیو د لنګر او د درویشت میلیون بیرل اومو تیلو د ذخیره کولو ظرفیت لري. پر دې سربیره دا ترمینل د ورځې تر لس میلیون بیرل ډیر اومو تیل مشتریانو ته وړاندې کوي. چین چې د متحدو ایالاتونو بندیزونه نه مني د ایران د تیلو اصلي پیریدون کړي. د شننکو په وینا چین د روان 2024 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې له ایران څخه د ورځې له 1400 میلیون څخه تر 1400 میلیون بیرل تیل واردوي. خو سره لدی چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید په اړه اندیښنې څرګندېږي او ویل کېږي چې په بازار کې به د تیلو تقاضا ډېره شي، کتونکي وایي چې د اوپک غړي او همداراز روسیا د ایران د تیلو د تولید دوه برابره ظرفیت لري او کولی شي چې د ایران د تیلو کمیدا جبران کړي. لبل خو د اوپک احصایي شي سره لدی چې ایران د نړۍ د تیلو څلورم ستر هیواد دی، خو په چیرو پنځو کلونو کې د نړۍ د تیلو په تولید کې د ایران د تیلو د تولید ونډه په متوسط ډول له 2.5% کم وو او هیڅ کال د ایران د تیلو په تولید او صادراتو کې بدلون په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د نرخونو د پام وړ لوړوالي سبب شوی نه دی.
اوسم پام کړی دی خبر ته چې تازه متره ورسید. ایران له شام لنن شپې نه بجو تر سبا سهار شپږ بجو ټوله لوتنی لغوه کړی. د ایران دولتي رسنۍ د ایران د وای چلند دی ووین په وینا دا خبر ورکړ، خو په دې برخه کې نور توضیحات نه دی ورکړي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه هغه وخت چې د اسرائیل پر لور توغندي وشل شول ورته پریکړه کړې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په هلمند کې کوچیان وای چې لبی لبی لستونزو سره مخ دي. دغه ولایت کوچیان وای د څرځایونو روغتیايي خدماتو او پاکو بو نشټوالی هغه څه دي چې دوی ورسره لاس ګریوان دي. یاد کوچیان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ورته پاملرنه زیاته کړي او د دوی شته ستونزو ته رسیدګي وکړي. نور حال راپور کوي.
دا یو دیرش کلن راز محمد دی چې د خپلو څاریو په څرولو او پالنه بوخت دی. نوموړی وایي اوس مهال وخت بدل سوی او د څاریو د څرولو لپاره اکثره سیمې ځایي خلکو د لمریزې هندارو په مرسته آبادی کړي دي.
مالو څرځایونه چې دي تاسې وګورئ اوس خو د پخوا وخت نه ده. پخوا دښتونه وو، برمې نه وې، کاریزونه وو، مالو ځایونه ډېر وو. اوس په ټوله هلمند کې یو سړی ماته داسې راوښیي چې هلته موږ یا ورسو یا وخت باندې تیر کړو یا راشین شي یا موږ زړه ورته ښه کړو. یو پنځه جریبه مځکه به یو ځای تورې یا غم چې وخت ورته پیدا کړي ماتوي.
اوس شپېته کلن شاولي اکا د دغه ولایت یو بل ځایي کوچي دي چې اوس مهال د خپلو کوچنیو ماشومانو سره د خیمې تر څنګ څاروي څروي. نوموړی وایي ماشومان یې سینه بغل دي، خو وایي درمل نه لري چې خپلو ماشومانو ته یې ورکړي. دی له حکومت غوښتنه کوي چې د روغتیا او نورو برخو په برخه کې حقوق ورکړي.
تران څه غواړي وروره؟ موږ خوارانو غریبانو باندې پوښتنه کوي را سره نه پوښتنه کوي نم دا شش کال کې د ډاکترانو دلی دي نه وروره کوچنیان هم ټول سینه بغل دي پراته دي اوس په شپخانه کې پستر دي وروره موږ ته نه راځي نه موږ سره معلومات کوي دور تیر سی جائے دا خواتا جائے تیر سی دا کوشان خوگر سر نرا مالمی جی نرا شکاری جی دا مدا دا سی برور یو ڈاکتران جرا تا مار پی کی یو ڈاکتران پشتن جرا بانجی وکی ڈاکتر جرا سی مشتر دی یو مالمات وکی دا مرد کشنیانو غور ولی نکیزی مرد غور ولی نکیزی پا دی افغانستان مرد نیو کتسنگ دا چا دی جاگا سی برکتی دای ترای تمی
دا دغا ولایت کوچان دا غراز زیادوی چی دا غلطا دا کوچانو اقتصاد وست دا پخوا پشان ندی فاتی ولی محمد د یاد ولایت یو بل وسیدونکی دی او کوچی دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې څاروي د وچکالی لامل لمنځه تللی دی.
موږ مالداری وس خدا سینه دی لکه په خاص وی سلور 1500 میډیم لرلې صابن ته پورته کېدل او بیر تر اکثر ته کېدل وس خو نو سلور 1500 نه لرو په هغه په جنجال اخته یو دی نور خو نو ژوند د ژوندۍ خوند را کړی په برابر ته وینې دا خیمه ولاړې دي هغه پینی پینی دي هر ځای سوري سوري دي په دغه خپل شپه ورسته ورو
په هلمند کې د طالبانو د سرحدونو او قبایلو چارو د همژغی مدیر مولوی نور محمد د کوچانو ستونزې منی خوای د هغه ستونزې تر مرکزی ادارې رسولې دي. نوموړی وایي دی په ګډه له کوچانو سره کار کوي تر څو د هغوی غږ له مرکزی ادارې پرې ورسوي. د معلوماتو پر اساس اوس مهال په هلمند کې شاوخوا 10000 کوچان میشت دي چې ټول یې د حکومت څخه د خپلو څاریو لپاره د څړځایونو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د سوداګرو پنګونې خونې د امام ابو حنیفه په نوم دریم نړیوال نندارتون په کابل کې جوړ کړ. دغه خونې بیان جان قنوی نن یکشنبه د اکتوبر شپږمه ازادي راډیو ته ویل چې دغه نندارتون به یوه اونۍ دوام وکړي. یو شمېر افغان سوداګرو او هغه کسان چې له نندارتون یې لیدنه کړې له دغه اقدام خوښ دي، خو ځینې خزینه سوداګر بیا ګیله کوي چې په نندارتون کې ورته مناسب ځای په پام کې نه دی نیول سوی. تفصیل پر راپور کې
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د امام ابو حنیفه په نوم دریم نړیوال نندارتون کې 200 کورنۍ او بهرنی شرکتونه د یوې اونۍ لپاره خپل توکي نندارې تک دي. د یادې خونې ویان جان آقا نوید وایي دغه نندارتون د کورنۍ او تولیداتو د معرفي کولو او له افغان سوداګرو سره د بهرنیو هغو د پیژندګلوۍ په هدف جوړ شوی دی.
د نندارتون هدف دا دی چې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې شي، بازار موندنه یې وشي او نړۍ ته ور وپیژندل شي څو دغه توکي واخیستل شي. د دې سربیره د سوداګرۍ په برخه کې یو کانفرانس هم جوړیږي چې سوداګر به د یو بل توکي واخلي او پکې به بیلابیلې هوکړې هم لاسلي.
نوموړي دغه شان وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان سوداګرو سربیره خزینه سوداګرې او د ایران، پاکستان، چین، ترکیه او جاپان څخه پانګوالو خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د امام ابو حنیفه نندارتون د دې وزارت په مرسته جوړ شوی او د کرنې، د غالیو، د صنعت، بانکداري، روغتیا، لاسي صنایعو، ترانسپورټ، لوجستیک، ساختماني او د زده کړو په ګډون بیلابیلو کورنیو او بهرنیو سکتورونو پکې ګډون کړی دی. خیوش میر افغان خزینه سوداګری شکایت کوي کوم ځای چې په دغه نندارتون کې دوی ته ځنګړی شوی خپل توکي پکې سم ننداری ته نشي وړاندې کولای. په بلخ ولایت کې د شیرینې د کارخانې مسؤل فرشته اکبری په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
هغه لري غرفې چې شاته ایښودل شوي هغه یې میرمنو ته ورکړي دي. دا یو سمبولیک کار دی. لوی محدودیت چې شخصا نن ما احساس کړ هغه دا دی چې بیا هم میرمنې شاته شوي، ولې له میرمنو نمایشي استفاده کیږي؟ په داسې حال چې وایي موږ ورته نندارتونونه جوړ کړي خو میرمنې پکې شاته شوي او سړي یې اساسي چارې مخته وړي.
د اوسپنې د ویلې کولو د یوې کارخانې مسؤل رحیم الله معیار بیا د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی پر وړاندې د پرتو ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
بهترین نمایشگاه ده، ده بل خصوص ده افغانستان صنعت ده یو خزیره ده او ده افغانستان صنعتران کولی شي چې دغه نمایشگاه طریقه خپل تولیدات وخی. او موږ یوازنه مشکل چې لرو پیرم چې یو برق ده بل خام آوادی.
یو شمیر هغه کسان چې له یاد نندارتونه یې لیدنه کړې د دا ډول نندارتونونو له جوړېدو څخه هرکلی کوي.
ماشاءالله نن ډیره ګڼه ګوڼه ده. زما له نظره ډیر ښه نندارتون دی. له چارواکو غوښتنه کوو چې ورته نندارتونونه جوړ کړي او له افغان سوداګرو میرمنو ملاتړ وکړي.
له دې وړاندې هم ورته نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شوي وو چې طالب چارواکو په کې له افغان سوداګرو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. خو یو شمېر افغان سوداګر او د کارخانو خاوندان وایي په تیرو دریو کلونو کې له تولیداتو په هغه ډول چې په کار ده ملاتړ نه دی شوی او د بازار موندنې سربیره له ډول ډول نورو